سلام شهدا مشال ریډیو دې شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کله ویم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه او تبصرې د توړاندې کوو په اړومبه د دې وخت خبرونه او د ماورې عدالت وجون خلاف د لادرکه کړل شو بلوسانو د خپلوانو لانګ مارچ لاډر اسماعیل خان نه د اسلام آباد په لور روان شوې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو پروسه پیل کړې ده او د امریکا سینټ به د راتلونکي کال له پیل څخه یوکرین ته د لا زیاتو مرستو ورکولو او د امریکا د پولو امنیت پیاوړي کولو لپاره پر پیکیج رائے نہ اچوی. د خبرونو تفصیل د ماورای عدالت وجون خلاف د لا درک کړل شو بلوسانو د خپلوانو لنګ مارچ لډر اسماعیل خان نه د اسلام آباد په لور روان شوه دی. په ډر اسماعیل خان کې د مشالی ډو خبريال وایي چې لاریون تیر شپه له بلوچستان صوبې نه ډر اسماعیل خان ته رسیدلې وو او نن سهار د پښتون ژغورنی غورزنګ یو مشر علي وزیر او د منظور پښتین مور او پلار هم ورغلی وو. د لنګ مارچ ګډونوال له حکومت د ورکو بلوسانو د پیدا کولو د بلوسانو د گرفتاری او تختونې لړۍ د بندولو او په تربت کې د سلورو بلوسانو د وجنې د پلټنو غوښتنه کوي. په تربت کې د نومبر په 23مه د ترهګرۍ ضد بلوسو ادا کړې وه چې دوی په عملیاتو کې سلور مشکوک وسلوال وجلې دي. وروستو د وجل شوو کسانو چې یو یې بالاچ مولا بخش بلوسو کورنۍ ویل چې دغه کسان په جالی پولیس مقابله کې وجل شوي او ولسی وګړي وو. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزي د دسمبر په 12مه مشال لیډو ته ویلي وو چې حکومت د صوبې د های کورټ په حکم د دسمبر په 9مه په هغه پیښه کې د ککړتیا په تور سلور پولیس له دندو ګوښه کړي او پر ضد مقدمه درج کړي دي. په پاکستان کې د کال 2024 د پروري د 8 منټې د انتخاباتو لپاره لنن نه د نوماندانو د کاغذونو د جمع کولو پروسه رسمن پیلېږي. د ټاکنو د کمیشن د مهالویش مطابق د ګوندونو لخوا د ټیکټونو تر لاسه کوونکي کسان او آزاد امیدواران کولی شي د دسمبر تر 22مې پورې خپل د نامزدګۍ کاغذونه په ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته وسپاري. الیکشن کمیشن ویلي دي چې په هر ضلع کې به ډیپټي کمشنر د ریټرننګ افسر په حیثیت کار په مخ وړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون د بلوچستان په ګڼو پښتون میشتو ضلعو کې د چمن پر لټ په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کړې دي. دا مظاهرې په داسې حال کې شوې دي چې د یاد ګوند مشر محمود خان اچکزي د دسمبر په 9مه په چمن کې روان پر لټ ته د وینا پر مهال ویلي وو چې که حکومت د دسمبر تر 15مې د پر لټوالو غوښتنې ونه منلې نو دوی به د بلوچستان په ټولو ضلعو کې د مرستیال کمیشنرانو د دفترونو مخې ته احتجاجونه پیلي. په دغه اړه پرون د احتجاج پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبائي مشر عبدالقهار ودان وویل
دوی پر روزګار باندې کلغان لګېدلی دی او دا بیا ډېره ناجایز خبره ده چې دا یو نگران حکومت کړی دوې میاشتې بعد به حکومت جوړېږي د هغې په خپل مینډیټ کې چې د دې مینډیټ دی دا مینډیټ ته دی نه
پرتوال غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه د پخوا په شان پر پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکرې د تګ را تګ اجازه ورکړل شي. په چمن کې د تاجرانو اتحادیو او سیاسي ګوندونو لخوا پرلت د اکتوبر له 28مې راهیسې دوام لري. بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې دا کار د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره کړی دی. د پاکستان د فوج مشر جنرال سید آصف منیر وایي پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړه کې بې ساري قرباني ورکړې دي او د پاکستان د خلکو له هیلو سره سم منطقي انجام ته تر رسیدو پورې به جګړې ته دوام ورکوي. د فوج د اماړیکو ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د فوج مشر د خبرې په امریکا ته د دورې پر مهال د امریکایي مشرانو میډیا او لسړنیزو ادارو سره د ملاقاتونو پر مهال کړی دی. جنرال آصف منیر د دسمبر له 12مې د امریکا په سفر دی. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوره. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د نگران وزیر اعظم د سلاکار له دندې د لری کولو امر کړی دی. کمیشن پرون د یوې عریضې د اورېدنې پر مهال د نگران وزیر اعظم د سلاکار احد چیما د لری کولو حکم ورکړ. عریضه په اکتوبر میاشت کې یو وکیل سید عزیز الدین کاکا خیل کمیشن ته ورکړې وه. په هغه عریضه کې غوښتنه شوې وه چې د نشکاری او بین صوبایي رابطې وزیر فواد حسن فواد او د وزیر اعظم پرنسپل سیکرټری ډاکټر توقیر حسین شاه د هم د خپل سوکیو نه لری کړل شي. ډان رسپانی لیکلی دی چې په درخواست کې د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ نوم هم شامل وو او غوښتنه شوې وه چې هغه د هم له منصب لری کړل شي. د ټاکنو کمیشن د هتچیما له عهدې نه د لری کولو هدایت ورکړی دی او د کابینې ډیویژن سیکرتر ته په دې اړه سمدستي د حکم جاری کولو امر ورکړی دی. او د امریکا سینټ بعد راتلونکي کال له پیل څخه یوکراین ته د لا زیاتو مرستو ورکولو او د امریکا د پولو امنیت پیاوړي کولو لپاره پر پیکیج رای نه اچي. په سینټ کې د ډیموکراتیک ګوند مشر چک شومر نن خبریالانو ته وویل زموږ مذاکرات کوونکي به د دسمبر او جنوري د وقفې په موده کې په ډیره لیوالتیا سره کار کوي او زموږ هدف دا دی چې څنګه واپس راشو نو سمو کړی وي. چک شومر او په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر مچ مکینل په یو ګډه اعلامیه کې خبریالانو ته ویلي دي چې مذاکرات کوونکو حوصله افزا پرمختګ کړی دی خو مسلې لا پاتې دي. سپینې ماڼۍ خبرداری ورکړې چې د کال په پای کې به امریکا سره دومره فنډونه نه وي چې د روسیې خلاف په جګړه کې د یوکراین مرسته وکړي. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونه تر پای را سره پاتې شئ نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. نن د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو پروسه پیل کړې ده. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چمن پر لټ په ملاتړ د بلوچستان په ګڼو پښتون مېشتو ضلعو کې احتجاجي مظاهرې کړې.
دا وو مطالبات دا دي چې زموږ کاروبار دی، روزګار مې دی، ژوند مې دی، د څوونو کلو زور اځو زموږ روزګار دی بالا.
په مومندو کې خلکو د کرکري لپاره د باراني ډیمونو د جوړولو غوښتنه کړې ده.
کم سے کم آگے وڑو کے ڈیم وہ تاڑ کی دسمال ڈیم پر شکل اوغ ابن کستور کی آگے تا پانچ چھ ہزار گرے رزم کا ہم آئی کے دلے کی
او په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې ویل دي چې تر اوسه افغانستان ته سلور لکه او اویا زره افغانان ستانه شوي.
دا شپږ لکه د 2021 نه پس دلته پاکستان ته راغلي نو موږ دا ګڼو چې دغه خلک چې کوي د دوی ژوند ته په افغانستان کې خطر کې دي. شي
د سیمه نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. روزم ګړومبې موضوع ته نن په پاکستان کې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو پروسه پیل شو. په دغه هیواد کې ټول ټاکنې د راتلونکي یعنی 2023 کال د فروری په 8 نیټه ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وکیلانو د انتخاباتو کمیشن مشر له دندې لرې کولو غوښتنه کړې ده خو په هیواد کې دریو لویو سیاسي ګوندونو له دې سره مخالفت کړی دی. نور حال له اسلام آباد راشد خټک راکړي.
په ملک کې د وکیلانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان بار کونسل نه علاوه سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن او پنجاب بار کونسل په خپل اعلامیو کې په حلقه بندیو نیوکه وکړي او د چیف الیکشن کمشنر د مصطفی کېدو غوښتنه وکړه. د وکیلانو تنظیمونه تور لګوي چې د دې چیف الیکشن کمشنر په موجودګۍ کې شفاف او آزادانه انتخابات نشي ترسره کېدای. په چیف الیکشن کمشنر د وکیلانو د اعتراضونو په اړه په اسلام آباد کې یو وکیل امل خان مندوخیل مشال رډیو ته وویل
کما الکا بندیان یو سوی دا بالکل دا ریگینگ او دا داندلی او بالکل بنیادی چپو سید الیکشن کمیشن او دا ټولو په منیجمنت باندې کار وشو. ټول وکیلان یا لهول خوانه په الکا بندیانو باندې ډیر سخت تاپوزات او ایزار کړی دی. چیف الیکشن کمشنر دا هغه بایس نه شو کی جدا وجه مختلف او د وکیلانو چې کی حل کی دي دا غول خو دا مطالبه راغلی ده چې چیف الیکشن کمشنر د زړه زړه مستعفی سي.
د مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی او تحریک انصاف په شمول زیاتره سیاسي ګوندونو د وکیلانو د غوښتنو حمایت نه دی کړی او ویلي دي چې دا غوښتنه کوم قانوني حیثیت نه لري. دوی دا ویره هم څرګندوي چې د وکیلانو په غوښتنې د عمل کولو سره انتخابات ځنډېدلی شي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې وکیلان هم د بیلابیل سیاسي ګوندونو غړي دي.
وکلا تنظیمیں بھی آپ دیکھیں جس طرح سیاسی جماعتیں ہیں
دو وکیلان تنظیموں ہم دا سیاسی گندونو پشان دی دوی ہم دا سیاسی گندونو سر آڑی کی لری اس دا وکیلانو دو ڈلی دی دو دا حمد خان ڈلا جا تحریک انصاف سر تعلق لری او بڑا ڈل دا اسمت جانگیر دا خوز پخا ڈلا کے زیاد کسان دا مسلم لیگ نون دی دا غختان ہم دا مسلم لیگ نون دا وکیلانو دا ڈلی لخوا شوی دا د وزیر اعظم بشیر احد چیما چې د شهباز شریف ډېر نږدې کسو د الیکشن کمیشن لخوا لری کړل شو د هغې نه پس دا ډېر تجزیه نگران او قانون پوهان دا هم وایي چې د الیکشن شډول د اعلان او د امیدوارانو لخوا د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو لړۍ پیل کېدو نه پس د چیف الیکشن کمیشنر د مستعفی کېدو غوښتنه منطقی نه ده. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان پارلماني رپورټر طارق عزیز وایي چې نوی چیف الیکشن کمشنر ټاکل یو اوږد عمل دی او اوس حالات داسې نه دي چې دا عمل دې ترسره شي.
الیکشن کمشنر کو پدې مرحله استعفی ورکړي نو صدر دونه کولای شي چې قائم مقام یو الیکشن کمشنر چې دی هغه به اپوینټ کړي، خو په هغه باندې چې څونه شراکت دار دي که هغه سیاسي ګوندونه دي یا که ایون وکلا تنظیمونه دي نو هغه به بیا اعتراض کوي. د پاکستان دا روایت پاتې شوی دی، څومره الیکشن چې مخکې شوي دي نو دا الزامونه مخکې لګي چې کلم حلقه بندی کیږي په کم حلقه کې رد و بدل کیږي نو پاغه معنی گروپونه یا سیاسي جماعتونه یا برادریانی نو یو برادری په یا یو سیاسي ګوند په پاغه معنی راضی بل په چې کم ده راضی نه وي.
خدا پاکستان بار کونسل د ایگزیکټیو کمیټي چیرمن حسن پاشا داوا کوي چې د چیف الیکشن کمشنر مصطفی کې دوسره انتخابات نه ځنډيږي او قائم مقام چیف الیکشن کمشنر د انتخاباتو نگرانی کولی شي. د دسمبر ٹی وی سره د خبرو په وخت وویل
فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ
د شفاف او آزادانه انتخاباتو لپاره ضروری ده چې دا صورتحال ختم شي، ځکه چې بیا به د انتخاباتو په شفافیت اعتراضونه کیږي. په دې سلسله کې د قانون او آئین نه هیڅ سرغړونه موږ ته قبول نه ده، خو که داسې صورتحال جوړ شي نو د پاکستان وکیلان تر هر حد پورې تلو ته تیار دي. موږ به د دې لپاره تحریک چلولو نه هم ډډه ونه کړو. د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټۍ چیرمن سید مبشر شاه بیا وایي چې دوی په الیکشن کمیشن خپلې نیوکې لري، خو د وکیلانو د نورو تنظیمونو د نیوکو حمایت نه کوي او نه د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کوي.
داسې ده چې دغه کوم پریس ریلیز شوی دی که نه، سپریم کورټ بار اسوسیشن کړی دی یا پاکستان بار کونسل کړی دی، نو دغه سره بالکل اتفاق نه لرم. زموږ خپل ریزرویشن دي د خیبر پختونخوا په حواله باندې غزه تاته ویم چې کوم زموږ سیټونه کم شو، زموږ نمایندګي کم شو په پارلیمنټ کې، او نو دا دې باندې به موږ خبره کړو چې کوم ټرانسفر پوسټ کیږي شیډیول اعلان شو دا نه پس بیا ټرانسفر پوسټ په هغه روز باندې ډیر زیات کړل سیاسي خلکو په اشاره باندې، نو هغه باندې زموږ ریزرویشن دي، موږ هغه باندې اوس پر سلیز جاری کوو او ریزگنیشن موږ بالکل نه ډیمانډ کوو ځکه چې دې سره به الیکشن پروسس چې کنده ډیلی کیږي.
په شلم دسمبر الیکشن کمیشن هم په یو خبر پاڼه کې د حلقه بندیو پاړه کې دونکو نیوکو وضاحت وکړو، خو دای هم وویل چې دوی په دې حق له د هیڅ دباو قبول نکړي. دا داونه ورده چې الیکشن کمیشن اف پاکستان د سپریم کورټ په خوخه د فروری 8 نیټه په ملک د عام انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. سپریم کورټ بیا بیا ویلي دي چې انتخابات په خپل وخت کیږي. د پاکستان چیف جسټس خبریالان او تجزیه‌نگران هم د انتخاباتو د ځنډیدو پاړه د خبرو کولو نه منع کړي دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو
اوردونکو د اعلان وړاندې مو د راشد خټک راپور اوریدل. اسلام آباد اوس فرزو بلوچستان ته چرته چې پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کړې دي. د ګوند مشران وایي چې د چمن د پرلتوالو غوښتنې جایز دي او باید حکومت واوري، وی منی او د دې ستونزې هواري کړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار سمت شبنم راکړي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دسمبر پر 19 د بلوچستان په پښتون مشتي ضلعو کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړې. دا مظاهره په داسې حال کې ترسره شوي چې د یاد ګوند مشر محمود خان اڅکزي د دسمبر پر 9 په چمن کې پرلت د وینا پر مهال ویلي وو چې حکومت د دسمبر تر 15 پورې د پرلتوالو غوښتنې ومني، کنې نو ګوند به د بلوچستان په ټولو پښتون مشتي ضلعو کې د مرستیال کمیشنرانو د دفترونو مخ ته احتجاجونه پیلوي. په کوټه کې د احتجاج مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کوټې مشر شرف اغا وویل
چمن کی پرلت داس دی غوښتنه یې دا ده چې موږ ته کاروبار رالاکړي، موږ ته ژوند رالاکړي، موږ خپل کاروبار وکړو، موږ د بچیانو دپاره رزق پیدا کړو، لیکن موجوده نګران ګورم چې د ده اختیار نشته. د ده اختیار صرف د درو میاشتو دپاره دا دی چې دی به په الیکشن کې
کوټکی د احتجاج مال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای مشر عبدالکار ودان مشال ډټول چې په چمن کې له تیرو دوو میاشتو پر لتروان دی چې د خپلو اکونو غوښتنه کوي، دا غو خبره چې حکومت حقیقي غوښتنې نمانی
وی میاشتی وسولی پرلت دا پچمن کی ناستی پرلت دیر جایز مطالبات دی دا وہ مطالبات دادی چی زمش کاروبار دی روزگار می دی جوان می دی سوون کلو زورا زو زمش روزگار دی بال دی پر روزگار باندې کلغان لگی در دی او دا بیا دیر نا جایز خبر دا صدا یو نگران حکومت کری وی میش بعد حکومت جوړی جی دا کے بخبل مینڈیٹ دی صدا دی مینڈیٹ دا منډیر ته دینات نو لہذا په ملک یو انتشار په لاول د فاره دا اقدامات سوي دي چې دا موږ پښتون او بلکې پښتون فاميلي او پارټي موږ دا وایو د ګر پښتانه دا مې سوسي چې دا زموږ پر ژوند پر کاروبار او پر هر شی باندې کډغان دي
کارخان ودان مشال ډو ته زیاته کړه ک حکومت ته پلتوال غشتنی ونه مني نو دوی به په روان وختونو کې د ګوند پریکړه پرونه کې نور هم سخت احتجاجونه وکړي پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیانو پرلت د اکتوبر له 8 روان دی د چمن پرلتوال له حکومت پر ډیورنډ کرښه چمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر شناخت کارت او تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي د پاکستان حکومت پر ډیورنډ کرښه له لومړي نومبر څخه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی وو حکومت وایي چې د غامې په ایواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره عملی کړی د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبري سوي خو څه پایله نه دور کړي سمت شبنم مشال ریډیو کوټا
د سمت شبنم راپور مورد اوردونکو د کوزو مومندو پنډیالې او امبار سیمې خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې باراني ډیمونه جوړ کړي د سیمې ځینو اوسیدونکو مشالې روته ویلې دي چې دا غریزه سیمه ده او په دې ځایونو کې په اسانۍ سره باراني ډیمونه جوړېدای شي د دې په خبره د اوبو ذخیره کولو نشتوالي له وجې د دوی کروندې اغیزمنې کیږي بلخوا چارواکي په سیمه کې د باراني ډیمونو جوړولو منصوبه نه لري خو کچري صوبایي حکومت په دغه لړ کې سم منصوبې لري پریکار کولی شي تفصیل شانواز ترک زیرک
د امبارو پندیالی ولز غوښتنه کوي دغه سیمه کې د باراني بندونه جوړ شي دغه تحصیلونه کې به موسمه سبزیانه او هر رقم فصلونه کرل شي خو د څو کالو راهسه د اوبو ذخیره د نشوالي او د بي وخت بارانونو د وجه کروندې هم خراب شي د امبار وسیدونکو مقصود خان عثمان خیل مشاد رړو ته وای د امبار زمکه هواره او خاورینه ده دغه ټول تحصیل غورنه تاو دي خو د بارني بندونو د کموخت ته وجه د اوبو ذخیره نه جوړیږي
مثلا په 60 غس کې به چې کم یو بو وي هغه اوبو چې کم دي لاړې 120 110 غس ته اوبو ورسېدلې او هغه کویان چې کم دي زیاتره غورنه او دغه کې نه هغه ناکامم شول مسمال ډیمونو ضرورت دی مثلا زه به ته وایم چې پرمبټ کې په چرګولي کې په کمانګر پامپوخه داسې په بټو مینه کې داسې په شاتی مینه کې او بیا درو کې موږ له خدای یو قدرتي اوبرا کړی دي او هغه اوبو چې کوم دی هغه زموږ له چټي ضایع شوی چټي بیگ ځکه چې کوم ډې پیړو د وخت روان دي اکه لګي ک ډيري خو چې کم سه کم هغه ته یو لوکي ډیم وته اړ شي د سمال ډیم په شکل او هغه موږ ته ستور کی کم سه کم هغه ته 5000 جریب زمکه هم او کېدلې شي
پندیاله کې د پخوانی فټاپ وخت یو غټ بارني بند جوړ شوی همدا شان په پلان غار کې هم دوه غټ بارني بندونه جوړ دي چې د ځای ولس په خبره دوی پر ډېرې خې کروندې کوي غلنۍ کې دوه بارني بندونه نه خلق کروندې کوي او دغه سیمه اوسیدونکو وای دغه تور سره د کویان او به هم اوچته شوی د پندیاله د شهید باندې اوسیدونکو ګلزاده مومن مشاد لري ته وای د دوی د سیمې د غرونو په هر دره کې یو بند جوړې دي شي خو چې نشته نو بارني اوبه زیاتره وختونه دومره زیات وي چې د شهید باندې نه لاندې د مټه او د شوقدر سیمو کې سیلابونه وزي او د خلکو د کروندو زمکو ته او کورونو ته هم تاوانونه اړوي
په مې پټي او بر سایډونو باندې چنګي باندې په خپل باندې کې کچر ته دغه وشي دا ډیمونه وشي د دې سره خو یو دغه علاقې یو کومه دغه بو کومه به ختم شي مې پټي خپل چې کوم دغه تانې تر او ته د مټي تانې نو هغه علاقې خراب وي نو دغه علاقې به دې محفوظه پاتې شي مالونه به سړي کې په پټي د جبل کم اس کم 2-3 جره په بد دینه د اسمال دمون نه څنګه بشي
د یو کون تحصیل د بلدیاتي اسمبلی کنوینر مجید خان مشاد رډي ته وویل د پخپل د پنډیالي سره تړاو لري او دغه ته هم د اوبو مشکلات تیر دي خو د په خبره دوی د مختلفو محکمو سره هم خبرې کړې خو د بندونو دغه مسله الله هم نه داواره شوی
د زراعت والا سره د جنگلات والا سره او د زراعت انجینرینګ والا سره د ټول سره رابطه کیږي په ټینګ غوښتنې کوو بل زمونږ خپل یو پلان چې دا سمال ډیمونه د کویانو نو یا د ډیګو جوړولو نه ډیره پیدا کوي. بدقسمتی زمونږ دا ده چې د تیر دو کالو راسې بلدیتی حکومت ته یو روپۍ د حکومت د سړ نه پنډ نه دی میلاو. پنډ راشي نو زمونږ اول پرایورټي دا ده چې مونږ په دې سیس کار وکړو.
د محمدو د مرستیال ډیپټي کمشنر د دفتر مشال رډیو ته وویل شو امبار او پنډیاله کې کومه منصوبه خو نشته، البته بایزو تحصیل کې بیا د بارانی بند منصوبه شته. دوی زیاته کړه د دغه سیمو نه د خلکو د بارانی بندونو غوښتنې دوی سره شریکې شوې او که په راتلونکي کې د اوبو د ذخیرې منصوبې رالی دغه سیمې به هم پکې شاملې کړي. شانواز ترکزه، مشال رډیو، پېښور.
مشال رډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
پرون په پیښور کې د خاروالې حکومتونو استادو په جناپار کې احتجاج وکړ او د دسمبر 19 د تورې ورځې په توګه ولمانځله. په یاد صوبه کې دوه کاله وړاندې په همدې ورځ د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو ترسره شوی و. د بلدیاتي حکومت د استادو وینا وه چې دا غي نه خلک پرمختیایي کارونه غواړي، حکومت اغیتا پانګې نه جاری کوي. پرون وروسته د وزیر اعلی په دفتر کې د نگران حکومت د چارواکو د بلدیاتي حکومتونو د استازو ترمن مذاکرات هم وشو. نگران وزیر اعلی اغیتا ډاډ ورکړی دی چې مسلې به هوار شي. له پیښور غلام غوث نور تفصیل راکړي.
بلدیاتي نمایندګانو د دسمبر 19 نیټه د تورې ورځې په توګه ولمنځله او په پیښور کې د انتظامی او مالی اختیاراتو ترلاسه کولو لپاره احتجاج هم ترسره کړو. د پښتونخوا د بیلابیلو سیمونو د تحصیل چیرمینانو په شمول د کلیو او چم گاوند په کچه منتخب شوي سلګونه بلدیاتي نمایندګان تیره ورځ د احتجاج لپاره د پیښور په جنا پارک کې راټول شو. په دغه محل د منځنۍ کرمی تحصیل چیرمین احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې هم په 19 نیټه په لومړۍ مرحله کې د خیبر پښتونخوا په 1200 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو، خو تر دې دمه دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره مالی پانګې نه دي جاری شوي.
موږ دلته نن د ټولې پښتونخوا نه قبیلی ضلع دی او که دلته نورې کمې بندوبستي اضلاع دي، دوی نه کم بلدیاتي نمایندګان کم منتخب دي که هغه تحصیل چیرمینان دي، میر حضرات دي، یا زمونږ ویلی چې نیبرهوډ کونسل چیرمینان دي، دوی راغلي دي. نو اوس زمونږ دغه احتجاج په همدې خبره باندې دی چې دوه کاله تقریبا پوره کیږي اولنی ځل چې کوم الیکشن شوی او په همدغه ورځ باندې شوی، نو نن مونږ یومې سیام مناوو دلته او دغه احتجاج کوو چې مونږ ته کم اختیارات دي که د عین چې کوم 2019 اکټ د لارې کوم اختیارات مونږ ته ملاو هغه دې بحال کړی شي، او چې کوم 20% څخه کوم مونږ ته پی ایف سی نه کومه حصہ ملاویږي په کار چې دغه دې پوری اجرا وشي.
یاد دې وی چې په 2021 کې د دسمبر په 19 نیټه په لومړۍ مرحله کې د خیبر پښتونخوا په 1200 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو، او په پاتې 1200 ضلعو کې بیا په دویم پړاو کې د 2022 د مارچ په 1 نیټه بلدیاتي انتخابات شوي وو، او په مجموعي ډول د کلیو تحصیلونو او چم گاوند په کچه د 3000 نه زیات بلدیاتي نمایندګان منتخب شوي وو. په جنا پارک پیښور کې تیره ورځ د احتجاج لپاره راغلي د مردان یوې کونسلری پروین بیبي مشال ریډیو ته وویل چې دوه کاله تیر شو خو دوی ته د خپل کلي د وړو وړو مسلو د حل لپاره هیڅ رقم مالی پانګې نه دي ورکړی شوي.
موږ نه خو خلک کارونه غواړي، خلک موږ تاسو لوټونه درکړي دي او تا موږ له کم کار وکړو، موږ لري څه نه دي کړي، موږ ته پنډ نه دي ملاو شنګ بدل شو بلا خج راځي سو کوئی ګنډلو مشین ډاله راکا شکراتی دا کسراله پخا کا شکرات وی دی بچوله می کتابونه والا موږ سره پن نشته، موږ د کم ځین وکړو چې پن وینو بار سره کړو کنه دا دوه کالو شون ته پن نشته. ما شمان راته په کوڅه کې یم ممبرې وسرې راوړلو موږ له دې سو وکړل.
د 2013 پوری په خیبر پښتونخوا کې په بلدیاتي ډانچه کې د ضلعو تحصیلونو او کلیو په کچه بیل بیل بلدیاتي نمایندګانو، خو په 2019 کې د مقامی حکومتونو په قانون کې بدلونونه وشول. اوس مقامی حکومتونه د تحصیلونو، کلیو او گاوند په کچه دي. په جنا پارک پیښور کې د احتجاج لپاره راغلي د بنو د یو کلی چیرمین جانان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د مالی پانګو د نشوالي او د اختیاراتو نه لرلو په وجه یې تر دې دمه په سیمه کې هیڅ د پرمختګ کار نه دی کړی او د سیمې خلک ترې ډېر توقعات لري.
نو بس دا خو مونږ د خپل حق غوښتلو دپاره دلته لوکل ګورنمنټ
چې څومره معیاران دي چرمینان دي هغه راغلي دي او مونږ دوه کاله تیر شول اوسه پورې مونږ ته یوه پیسہ گرانٹ ملاو نشو دا خو په خبر ته راغلی یو صوبائی در حکومت ته زمونږه او بس دلته ناست یو اوسو مذاکراتو دوپاره وزیر اعلی غوښتي دي زمونږ مشرانو راغلي دي بس انشاءالله بس هغه چې کوم حکم کوي خو چې څو پورې مونږ ته خپل حق راکړی نه دومره پورې به مونږ دلته ناست یو کېدای شي چې دې نه بعد مونږ روډونو ته وځو
داخل شوی وا چې د دسمبر په 19 نیټه د خیبر پښتونخوا د جنوبی قبایلی ضلعو او مردان پیښور ملاکن او هزاري ډیویژنونو ټول بلدیاتي نمائندگان د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سیکرټریټ مخې ته احتجاجي پرلت وهي خو د وزیر اعلی او نورو صوبایي چارواکو د وپت سره د کامیابو مذاکراتو وروسته دوی خپل احتجاج وزنډولو او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ارشد حسین شاه دوی لا یقین دهانی ورکړه چې زر تر زره به د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نمائندگانو ته ترقیاتي بودیجه جاری کړي
د غلام غوس راپور مورید اوریدونکو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې ویلي دي چې له پاکستانه تر اوسه 400,000 او 80,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د یون ایچ سی آر ویان قیصر افریدی ویل چې د هغه افغان کډوالو پاړه د پاکستان د حکومت سره په تماس کې دي چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ دی. په افغانستان کې ستنیدونکو کډوالو ته هم یون ایچ سی آر مرستې ورکوي. په دغه اړه باندې قیصر افریدی نور وایي.
دا یو مو د یون ایچ سی آر شمیرې په مطابق تقریبا 400,000 او 80,000 خلک د 15 سپتمبر 19 پورې افغانستان ته بیرته واپس تللی دي. په دې کې شپږ نیمې فیصده داسې خلک وو چې هغه انډاکومنټډ وو یا هغه دا وی سره اسناد نو او پدې کې 2% داسې خلکو چې کم زموږ چې کم پروګرام دی هغه خلک چې سره چې پی او آر کارډونه یعنی پروف اف ريجستریشن کارډونه او کم دلته زموږ په خپل خوخه د زموږ د سنټرو نه زینو هغه 2% او 2% پکې داسې خلکو چې سره چې افغان سټیزن کارډ یعنی اي سي سي کارډ دي. نو دا تقریبا 400,000 او 80,000 خلک د 15 سپتمبر نه اوسه پورې دی.
او تاسو جی دي سره سمره مرسته کوي سره نه مایو تو ورکوي دغه چې د کورونه پوره کورونه استنیږي نو دي ته خو به د مرستو ضرورت کی نه
په دې کې دا چې اول خو زمونږه کوشش هم دا او د شورو نه اوس هم دا خبره کو چې په دې کې دا چې خلک دي په ان ډاکومنټډ خلکو کې یا په ډاکومنټو کې چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تله مونږ حکومت هم دا خبره کړی و او زکه چې دا شپږ لکه د 2020 نه پس دلته پاکستان ته راغلی نو مونږ دا غړو چې دغه خلک چې کوم دي د دې ژوند ته په افغانستان کې خطر کې دي شي زکه چې الته کې هیومن رائټس چیلنجز دي د زنانو د چې کوم د ستونزې الته کې کوم چیلنجز یا هیومانټیرین چیلنجز په افغانستان کې زکه چې یخنیانې راغله دي او الته کې چې کوم د ریزاتي ستونزې دي نو مونږ اول کې خداوي چې تاسو دغه خلک واپس ملګي زکه چې حکومت غوښتنه کړې وه چې تاسو دې لپاره یو میکانیزم جوړ کړي چې دا خلک دلته کې ریجستر کړلی شي او دا لاړ نشي او چې دا کوم انډاکومنټډ خلک ظاهره ده چې د هر یو ریاست یو خپل سارون رایټ چې خپل امیګریشن یا مایګریټ کوم دغه لاز یې امپلیمنٹ کړي چې کوم امیګریشن دغه یې سټریم لاین کړي او موږ ورسره هم دا خبره کړې وه چې دغه ټایم چې کوم دی دا د غنډې چې دغه نشي کېدای چې دغه خلک په دلته نه پيوزه په ډیر شارټ دغه باندې افغانستان ته بیرته واپس لاړ شي. نو دی حوالې سره خو زمونږ چې کوم امداد په افغانستان کې دی هغه د شورو نه زمونږ هلته کې پریزنس شته دی. په افغانستان کې هم زمونږ آفیسز دي زمونږ چې کوم ریګولر پروګرامز دي هغه هم شته دي چې کوم زلزلې نه متاثر کوم خلک دي یا نور کوم دغه دی هلته کې مونږ کوم کومکونه ورکو هغه خو ورکو په دلته کې چې کوم دی دلته دې لپاره مونږ خبره کوو چې دا خلک دي واپس نکړي شي. نو اوس مونږ یو داسې ټرند کتلې دی ټرند د یو څو ورځو نه چې هغه ټرند راکم شوی دی او ډېر کم خلک داسې دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس روان دي.
د مشال رادیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
ډیرو د غوږې اوریدونکو او همدې سره د روانې خپرونې نیمایې ته رسیدلی یو. د سیمې او نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د دې وخت مهم خبرونه اورو. د ماورای عدالت وجونو خلاف د لادرکه کړل شو بلوسانو د خپلوانو لانګ مارچ لیډر اسماعیل خان نه د اسلام آباد په لور روان شوی دی. د لانګ مارچ ګډونوال له حکومت د ورکو بلوسانو د پیدا کولو د بلوسانو د گرفتاری او تختونې لړۍ د بندولو په تربت کې د سلورو بلوسانو د وجنې د پلټنو غوښتنه کوي. په پاکستان کې د کال 2024 د فروری د 8 نیټې د انتخاباتو لپاره لنن نه د نوماندانو د کاغذونو د جمع کولو پروسه رسمن پیل شوې ده. الیکشن کمیشن ویلي دی چې په هر ضلع کې به ډیپټي کمشنر د ریټرننګ افسر په حیثیت کار پر مخ وړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون د بلوچستان په ګڼو پښتون میشتو ضلعو کې د چمن پر لټ په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کړې دي. پر لټوال غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه د پخوا په شان پر پاکستانی شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ را تګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال سید آصف منیر وایي چې پاکستان د ترګریزه جګړه کې بې ساري قرباني ورکړې دي او د پاکستان د خلکو له هیلو سره سم منطقي انجام ته تر رسیدو پورې به جګړې ته دوام ورکړي. جنرال آصف منیر دسمبر له 12 د امریکا په سفر دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د نگران وزیر اعظم د سلاکار له دندې د لرې کولو حکم ورکړی دی. کمیشن پرون د یو درخواست د اوریدنې پر مهال د نگران وزیر اعظم د سلاکار احد چیما د لرې کولو امر وکړو. عریضه په اکتوبر میاشت کې یو وکیل سید عزیز الدین کاکا خیل کمیشن ته وړاندې کړې وه. او د امریکا سینټ بعد راتلونکي کال له پیل څخه یوکرین ته د لا زیاتو مرستو ورکولو او د امریکا د پولو امنیت پیاوړی کولو لپاره پر پیکیج رائے نه اچوي. دا د دې وخت مهم خبرونه اوریدونکو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت جنرال کونسل وایي چې په تیر کال کې د سند ایالت له زندانونو سباندې 3000 افغان کډوال خوشی شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. عبدالجبار تخاری مشال ډو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې په تیرو دوو میاشتو کې 450 هغه افغانان چې اسناد په پاکستان کې کورونا درلودل هم له زندانونو آزاد شوي دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زمونږ د همکار پراپور کې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت جنرال کونسل عبدالجبار تخاری د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه څه باندې 3000 افغان کډوال آزاد شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي وویل چې له دې ډلې نوي تنه د ډسمبر په 15 له زندان څخه آزاد شول.
د ډسمبر په 15 شپږ 50 بندیان چې قانوني اسناد یې نه درلودل او 3 بندیان چې اسناد یې درلودل خوشې شول. په تیر یو کال کې 3500 کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې و خوشی شوی او افغانستان ته ستانه شوی دي. همدارول په تیرو دوه میاشتو کې 460 کډوال چې په پاکستان کې کورونا او قانوني اسناد درلودل خوشی شوی او کورونو ته لیږل شوی دي.
د ښاغلي تخریب وینا اوس هم 300 پندستانه افغانان د سند ایالت په مختلفو زندانونو کې بندیان دي. د رومان یادگار په نوم یو افغان کډوال چې تازه د خیبر پښتونخوا له یو زندان څخه آزاد شوی او افغانستان ته رالیږل شوی د پاکستان د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. نوموړي د پاکستان له زندان څخه خپله ترخه کیسه ازادي راډیو ته داسې وکړه
چې موږ سره پیسې وي هغه موږ نه واغس او هلته زنداني کړو. دوه ټیم سم ډوډۍ دوی نه راکړی. کوم زنانه چې پولیس هغه خو ظلم زیاته کوو ښځو سره ماشومانو سره. لکه بس انسان په نظر هغوی نه ګوري. بیا موږ دې پر ریپورټ کړو.
رومان وایي هغه داسې مهال افغانستان ته راولېږل شو چې هر څه یې په پاکستان کې پاتې شول. نوموړی ادعا کوي چې د تورخم په دروازه کې هم د پاکستان د سرحدي ځواکونو له لورې ورسره ناوړه چلند شوی او پیسې ترې اخیستې دي. یو بل کډواله چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې ورورې 4 میاشتې وړاندې د پاکستان په سبزي منډۍ کې د پولیسو لخوا نیول شوی او تر اوسه نادرکه دی.
سبزي منډۍ ته تللی و چې ترکاري واخلي. پولیسو نیولی و. پیسې هم ترې اخیستې وې او تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نشته چې زندانی دی که نه او دا چې چیرته دی. د کورنۍ یوازینی سرپرست و. خپله هم د پولیسو زندان ته پسې لاړم نه ځکه ویزه نه لرم.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم د دغه ښار په زندانونو کې له افغان کډوالو په تیره بیا له افغان زندانیانو سره د پاکستاني پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کړی و. بلخوا د طالبانو حکومت وایي په وروستیو کې 103 نوي نور افغانان هم د ایران له زندانونو خوشې شوي او افغانستان ته راستانه شوي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د دوشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه شمېر بندیان د اسنادو د نه درلودو له امله د زاهدان په الغدیر زندان کې بندیان وو. ایران په تیرو 9 میاشتو کې شاوخوا 300 افغان بندیان خوشې کړي او افغانستان ته یې سپارلي دي. د پاکستان حکومت هم چې د نومبر میاشتې له پیل راهیسې د دې هیواد له بېلابېلو ښارونو څخه د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د لیږلو لړۍ ګړندۍ کړې، تر اوسه یې شاوخوا 500,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
د همایون هیواد راپور مورده او د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیلو بیکور خلک وایي نه کاله وشو چې له خپلو سیمو او کورونو وتلي او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. دوی زیاته کړې ده نورې صبر تمام شوی او حکومت دې باید خپلو کورونو ته ستانه کړي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه د شوال او د تخیلو له وسلوالو څخه د پکولو پر چارو لګیا دي او زر ده چې بیکور خلک خپلو کورونو ته ستانه شي. عمر وزیر نور تفصیل راکړي.
شمالی وزیرستان د تاخیل او شاول نه زربیازه به عملیاتو لکابل به کورشوی خلکوای چې نه کالونه پوره کې دون کې دی، خو لای هم د کډواله یو خیمو ژوند په برخه دی. دوی خپل سیمو ته دستانه دول لپاره یو شمیر احتجاجونه جرګه او پرلتونه کړي. به کورشوی خلکوای چې حکومت ورسره په وار وار ژمنه کړي خو نه کالونو کې هم عملی نشوي او دستانه دو بهیر یې نه پیلیږي. د دتا خیلونه به کور شوی ملک فتح الله مشال ریډیو ته وویل چې نور دوی هم حق لري چې خپل کلی وطن ته ستانه شي.
خپل وطن مشته ډيري ديږي د احتجاجې هغه دغه درنه مخه مج نه ویني ځکه چې زغ تلویر پنځم یشتې چې د مج نه پیسې باندې د ډېر ظلم جوتای دي. مش سره کوچ نو خپل علاقه ده پرې دي نمش د پیسې رګوي مر د خپل علاقه خپل کلی وطن ته ولاږي دغه د میژ نه کوله د کډوالۍ ووتل نه رامیش پدای کده کډوالۍ په وخت لري په دغه ژوندۍ کې تهيري میژ خپل کلی وطن ته ډېر خوښاته ډېر دوی مینا ورته لري. مهرباني دا وکړي میژ د پیزه طریقې سره خپل وطن ته ولاږي نر د نه ځبري خلک دلته په باني په لکی مروت کې و بهجه وچندې ته سیخ دی.
تحصیل د تاخیل نیمایي او شوال پوره تحصیل خلک لخ په لوسی متانه دیستانه شوي او د غسیمه لا بندې دي. یادو سیمونا ډیرای کډوال افغانستان ته هم کډه شوی ول چې اوس ډیرای کورانه راستنه شوی خو په بکا خلو بنو او خوښا کې میشته شوی دی. د تحصیل شوالو سیدون کې ملک ولی ولاوای چې نه کالونه پوره کې دون کې دی خو سیمه یې لا بندې دی. په نه کالونو کې صفا نشوي نور غواړي چې خپل کلی کور آباد کړي.
صبر زکام نه کولا پیراش کولا وخت په وخت وو د شمالي وزیرستان کډوال ټول واپس کېدل لکه څنګه چې لاس تحصیلي نه دي په داسې ټول نور کډوال واپس شول. بد قسمتې د وجې دوه تحصیلي نه چې کوم تحصیل شوال او تحصیل د تاخیل نو دا وسه پوره در په در خبرې په سر ګرځي. میر غوښتنه کوي د حکومت نه چې نور د دغه خلک په عزت طریقه سره واپسي وکړو خپل ټاټوبي ته دا یو پاس کو یو کاس چې د خپل وطن نه نه کولا او بدیا تر کو در پدار یې تر کو نو دوه څنګه مخصوصاوی او دغه سي در پدار او خوره په سر ژوند کوي.
شمالي وزیرستان کې د وسلوالو زې 2014 کال کې فوز پراخ پوزي عملیات کړی ول چې تر 1,000,000 زیات خلک به کور شوی ول. د انتظامی په وینا اوس د 90% نه زیات خلک بیرته ستانه شوی خو د تاخیلو نیمایي او شوال پوره تحصیل دی چې به کور شوی خلک یې کډوال دي. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د تاخیلو او شوال به کور شو خلکو دستانه دو پاړه خبره روانه دي. د دوی د سیمو د صفکولو عمل روان دی. حکومت او فوز غواړي چې نور دغه خلک ستانه کړي او تمه کړي چې دستانه دو بهیر بازار پیل شي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
او په پاکستان کې خلک وایي چې د ګیسو او د بجلی د نشوالي نو وروسته اوس د انټرنیټ د بندېدو پیښې هم زیاتې شوې دي چې ورسره د غیژن اغیزمن شوې ده. په داسې حال کې دا چې دسمبر 14 په پاکستان کې پر انټرنیټ بندیزونه لګول شوی وو. شنونکي وایي چې حکومت وخت په وخت په ځینو موقعو انټرنیټ بندوي چې د خلکو لپاره سرخوږی جوړوي. بلخوا د پاکستان د مخابراتو اداره وایي چې د انټرنیټ د بندېدو وجوهات او معلومولو لپاره پلټنې کوي. نور حال وسیم سجاد راکړي.
په پاکستان کې په 13 دسمبر د انټرنیټ د کار نه کولو راپورونه راغلي ول او د انټرنیټ په ذریعہ کارکونکو خلق وایي د دوی کارونه یې اغیزمن کړي ول. د کوز دیر ملکی باد د پیشه په لحاظ سره سافټ ویئر انجینیر دی او په پیښور کې صرف په دې غرض اوسی چې د هغه په کلی کې انټرنیټ سم کار نه کوي. نوموړی وایي د اتوار په ورځ د انټرنیټ کار نه کولو په تکلیف اړولی وو. ملکی باد مشال ریډیو ته وویل
کلی کې د نت ډیری مسلې دي او همیشه زمونږ چې کم کار خوړی را نه ملاویږي مونږ ته نو زیات تر دې پلیټ فارم دی لکه فیسبوک ته یا مونږ ته مطلب میلونه قسمه قسم راځي نو هغه مونږ ته ډیر د ټیم نه پس ملاویږي او په دې کې مونږ چې بیرته کار واپس کوو نو هغه زمونږ نه په ټیم غواړي. او پرون لکه دلته کې هم د فیسبوک او ډیر غټه ایشو وه نو د هغې د وجې هم مونږ ډیر زیات سفر شوي وو.
په پاکستان کې انټرنیټ وخت په وخت کار پرېږدي یا د چارواکو لخوا بندول کیږي چې د اړوند چارواکو لخوا یې بیلابیلې وجې لکه د قانون او نظم وضعیت یا د غیر ریاستي خلقو لخوا د ریاست پر ضد د انټرنیټ استعمال اندېښنه ښودل کیږي. البته د پېښور د صحافت د څانګې استاد او د ارتباط و ماهر ډاکټر عرفان اشرف په انټرنیټ بندیز د بنیادي انساني حقونو سرغړونه بولي. ډاکټر عرفان اشرف یاد مسله مشال ریډیو ته صدا سي بیان کړه.
خلک سکوم دي کنزیومرز هغه پیسې هم پې کوي هغه بل هم پې کوي هغه سکم دي ریاست نه هم جواب نشي غوښتلې خو بل طرف ته د هغه کارونه او د هغه نقصان مسلسل روان ده. نو په کار دادا سر ریاست سکوم داده دي پره یو داسې عملی ګامونه وټکي چې هغه په بنیاد باندې سپلین وی کم زینو کې انټرنیټ ڈسکنیکٹ کی گی یا التا پریشنی یا الت کے ریاست پس بنیاد مندے سے جواز مندے انٹرنیٹ کے بندیز رولی یا اغمان پابندی نو کم از کم خلقو تا پتہ ہی
دو انٹرنیٹ کار پر خودل دے اتوار پورس پتا سی حال کی شوی چی دا پاکستان تحریک انصاف لخوا پا انٹرنیٹ یا دا آن لائن جلسے اعلان شوی ہو. پاکستان تحریک انصاف سیاسی گوند 9 مئی وروستو په مبینه تور د حکومت لخوا د یو شمیر بندیزونو سره مخ ده او د یاد گوند مشر عمران خان په توشخانه کیس کې په جیل کې بندیوان دی. عمران خان او د پارټی دغه کیسونه ردوي او د هغه او د پاکستان تحریک انصاف پر ضد یې سیاسي انتقام بولی. په پېښور کې صحافی او د سیاسي چارو شنون کې طارق وحید د اتوار په ورځ د انټرنیټ کار پر خودل وجه صدا سي بیانوي.
بل سو پورې چې کوم لگا د ډیجیټل دنیا دا نو په دې کې چې څنګه نور شوبې په ډیجیټل اړخ باندې روانې او دا شان سیاسي جماعتونه هم په تیزی سره ډیجیټل پلیټ فارم چې کوم دی هغه خپلې او په دې تناظر کې چونکی پی ٹی آئی ته په بطور جماعت چې کوم مهارت حاصل دی هغه پی ٹی آئی د سوشل میډیا په ذریعہ باندې خپل پیغام ډیر تیزی سره رسوي نو هغه هم دا یو نوې خیال چې کوم دی د ډیجیټل جلسی یا دا آن لائن جلسی یو خیال پیش کو زما په دا خیال باندې کافی دا پور کامیاب هم شو خو په دې باندې بندیز لګول چې کوم دا اکثر هم د جمهوریت رویه نه دا.
پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی د انټرنیټ د بندیز پاړه د اتوار پورز هیڅ نو ویلی او نه د بندیدلو امر جاری کړی او خود ګل پورز یې میډیا ته خبرشي بیان کې ویلی چې د انټرنیټ د بندیدلو د وجې د معلومولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
او سرز سواد تا چرته چې هر کال د ناموسی وجنو لزګونه پیخي مخې ترازی پولیس وایي چې په 13 نه کلونو کې لیونیم سل زیات داسې پیخي مخې ترغلې دي. د پولیسو په وینا هغه د داسې قتلونو تر شا لاس لرونکي کسان ونیسي خو بیا ورستو عدالت هغه خوشي کی نو ځکه دا ډول پیخي مخ په زیاتې دودي. په دغه اړه باندې نیاز احمد خان نور تفصیل راکړي.
ټول نه د افسوس خبره ده چې کله مونږ یو کیس ورک آؤٹ کو په هغه باندې مونږ انویسټیګیشن وکړو او هغه کې مونږ ته پته ولګي چې هغه ملزم ته ریلیف ملاو شو یا هغه بیل آؤٹ شو یا هغه اکویټ شو نو بینګ پولیس افسر ماته خو په ذات خود د ډېر غټ افسوس کیږي.
دا غږ د سوات منګورې تانې ایس ایچ او مجیب عالم دی. دی وایي چې یو شمېر داسې د قتل کیسونه عدالت ته وړاندې کړي چې پرې خخواري شوي خو عدالت ملزم ته رعایت ورکړي. مجیب عالم مني چې دې سیمه کې زیاتره ښځې د غیرت په نوم وجلای کیږي بیا ورته د خودکشۍ نوم ورکړي. دی دا هم وایي چې کله یو ښځه خودکشي کوي نو د هغې هم لویه وجه وي او څوک نه څوک یې ذمه واري. د خودکشۍ کیس په اړه چې هغه د غیرت په نوم وجنه وه دی وایي
دا اگست اولنی تاریخ تو چې موږ د اطلاع شو چې لنډی کس کې او زنانه دا واغی خودکشي کړی دا غی د کور طرفا نو د دې اطلاع هم هغه سړی کوي چې هغه اکثر ملزم مو سره ناغه چې بیا موږ هغه تارو لیو کتلی ناغه د موږ ثابت شو د ترو میډیکل رپورت هم چې دا نه خودکشي نه بلکې انر کلینګ دی او دا غی ارور پکې ککړو بہیما داغو د والد او والدین د ټولو نو هغه کې موږ پراپر سیکشنز اف لا چې کوم د انر کلینګ د پاره 311 لګي غم لګول او 302 سره نو هغه اوس پوتین کوټ
پسواد کې د خزو حقون لپاره کارکونکو ادارې د اویکنګ مشر ارپان حسین بابک وای چې 13 کالو راهیسې د غیرت په نوم وجنو کار کوي دوی چې کومه شمیره هر کال جاری کوي هغه د میډیا رپورټونو د خپل نمائندگانو تانو او هسپتالونو څخه راخلی دی وای سخ کال یو دیرش خزه په سواد کې د غیرت بنوم وچلې شوی د پولیسو او غیر دولتي ادارو وجنو شمیره فرق پړه دی وای
پاکستان کې زموږ یو ډیر مستند اداره د هیومن رائټس په والي سره چې کار کوي هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د جی هغه هم هر کال یو ډیر شاکینګ فیګرز چې دی هغه هر کال هغه شمیره شیر کوي او دا هغه د کتاب په شکل کې هغه شایع کیږي نو هغه شمیره او کم چې زموږ د محکمې شمیره دی په هغه کې هم ډیر زیات ډیفرنس دی او دا هغه یو ډیر غټه وجه دا هم ده چې لکه قتل د غیرت په نوم باندې شوی خو هغه له رنگ چې دینو هغه یاد خودکشي ورکړی شوی یا هغه چې دینو سیمپل مرډر چې دینو هغه چارجز پاغي کې لګي
په سواد کې د خزو حقوق لپاره کارکونکو مدني پالا نیلم رحیم زیاتوي چې د غیرت په نوم وجنې هر کال زیاتیږي او لوی وجه دا ده چې ملزمانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي کیس کمزور وي او عام خلک هم دغه عمل ته بدکار نه وایي
دا ګڼل کیږي چې کوم داجنې چې کوم دا د دې اکټ چې کوم دې دار خاندان د پاره د شرم بایس ته سیکنډلی اکثر وراثت مسلې او غیر رنگ دا سوړ کړل کیږي چې دا چې دینو دا اونر کیلینګ دی دوسر هغه کې دا خبره یي چې لکه ځینی خلک دا ګڼي چې دا یو ښه کار دی او خلک یې پروموټ کوي بل خلک چې دینو د اسلام او د قانون نه خبره دي او لکه قانون پلاس کې واخلي او زیات تر داسې کیسز چې دی هغه ریپورټډ کیږي نه ریپورټ کیږي نه هغه بغیر ریپورټ نه پاتې کیږي نو د دې زموږ سره هغه شمیرې چې هم راځي نو هغه لکه هغه اکچوال شمیرې نه یو
د اویکنینګ مشر ارپان حسین بابک زیاتوي چې د غیرت په نوم وجنه صرف دا نه وي چې وي خزه داسې عمل کړی وي چې د هغې نه د خاندان سپکاوی څرګند کیږي بلکې بعض وخت په وراثت کې برخه نور کول لپاره هم خزه وجلې شي
په دې قسمه کیسونو کې جی عموماً ککړ چی نو هغه د کور د خاندان خلک یا پلاری یا روري یا ډیر قریبي رشتہ داری او دغه یو ډیر غټه وجه د جی چې په دې کې لکه زیات تر کمپرومایزز کیږي بل جی د غیرت په نوم د قتل واقعات چی په دې مختلف نوعیتونه دي په ډیرو کیسونو کې چې دی نو جنې وجلې شي او هغه له بیا د خودکشي رنگ ورکړل شي حالانکه چې جی په هغه کې قتل شوی او ډیر کیسز دي چې دی جی هغه کې لکه پولیس چې دی نو هغه صرف مرډر چارجز لګی 302 چارجز لګی 311 پکې نه لګی
د غیرت په نوم وجنې به څنګه ودرولې کیږي او دی حل څه ده په دا اړه مدني پالا نیلم رحیم چې وخت په وخت په دا اړه ټولنه کې د پوهې راوستلو سیمینارونه کوي وای
لکه یو خدای دې چې آگاهی پکاردا په عام اولس کې آگاهی پکاردا په پکاردا د قوانین حواله سره بل لارې کم ادارې چې په دې کې بیا داغوی کردار دی لکه که پولیس ته ک نور داسې ادارې دی هیلت ډپارټمنټ او نور کې چې کم ادارې دی داغوی هم کیپاسټی بلډینګ پکار دی ځکه چې داغوی په دې لاګانو باندې
د سواد پولیس تحقیقاتی مرکز مشر ایس پی انویسټیګیشن باچا حضرت وای چې پولیس د قانون مطابق د هر قتل په بیلابیلو طریقو جایزه اخلي بیا هغه کیس عدالت ته وړاندې کوي دوی ریکارډ مستند دی
مرګ په یوازې په غیرت نه کیږي د مرګ شاته وراثت هم شامل دي او د مرګ شاته چې دینو نورې خبرې هم شامل دي نو دې حوالے سره موټ یو چې دا میټر کوي چې را انات سو معاملہ چې عدالت کې نو عدالت قانون ته ګوري او د چا منشا ته نه ګوري لہذا زمونږ هر کیس چې ریپورت کیږي او انویسټیګیټ کیږي نو هغه د یو مناسب فورم مخې ته خوده کیږي او چاہے ته عدالت وای او په عدالت کې بیا دغه شواهد او داسې زونه جديد دایم مخ کې پروسیډینګ کیږي سو کو داسې خبره نشته چې پای باندې مونږ وایو چې ګری داسې چاته صدا پیور اون پیور ولا خبر پکې نشته ټول کیسونه یا تفتیش دا په
میرٹ بیس کیږي انی هاو که چاته ډاوټ نه زم ریکارډ اویلیبل دي
په سواد کې د خزو حقوقو لپاره کارکونکو اداره دی اویکنګ بیا مدني پالان وای چې خیبر پختونخوا حکومت کال 2014 کې یو قانون پاس کړو چې هغه کې د غیرت په نوم وجنه کې پولیس مدعي وي او دا کیس کې بیا نه د ملزمانو ضمانت کیږي او نه پکې راضینامه خو بیا هم تیرو نهو کالو کې د پولیسو ریکارډ مطابق سواد کې یو نیم سل نه زیاتې ښځې د غیرت په نوم وجلې شوي زیاتره نیولې شوي ملزمان بهر ګرځي او دغه مقدمو کې تر دې دمه یو ملزم ته هم سزا نه ده ورکړې شوې چې د تشویش وړ خبره ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
سرزو پیښور دا چرته چې د پیښور ایڈورس کالج د پښتونخوا په تاریخ کې د جدید علوم و ړومبۍ اداره ده چې په کال 1900 کې چرچ مشنری سوسایټۍ جوړه کړې وه دې ادارې په تیره یوه پیړۍ کې د سیمې د سیاست اقتصاد او ادب او هنر په وده کې مهم کردار لوبولې دی په ایڈورس کالج کې د زده کوونکو د تعلیم او تربیت لپاره بیلابیلې ټولنې جوړې دي چې یوه پختو سوسایټي یا ټولنه هم ده په دې ځانګړي راپور کې په تیر یو پیړۍ کې د دې ټولنې تاریخي مزل ته کتنه کوو چې په ایډوارډس کالج کې د زده کوونکو د یوې کلتوري غونډې د اوازونو سره پیلېږي دا د پیښور په تاریخي ایڈورس کالج کې یو کلتوري غونډه ده چرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړوي او د علم او پوهې له لارې خپلو خوبونو لا تعبیرونه ګوري د ایڈورس کالج پیښور پښتو سوسایټۍ په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویشه وړاندې خپل کار پیل کړی و چې مرامې د سیمې د ځوان کل د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه د کالج د ډراماتیک سوسایټۍ د سټیج ټي وي او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټۍ د پښتو شعر او ادب تاریخ کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقۍ محفلونه را جوړول د ایډورس کالج استاد او د پښتو سوسایټۍ یو منتظم سمیع الدین ارمان وایي چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغاني کړی و چې په کالج کې د مشرقي علومو او فلسفې استاد و نوموړی زیاتوي
د دې سوسایټۍ آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغاني صاحب کړی و دا عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقي جبو او د فلسفي استاد وو د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی او اغه تر څه هدا پورې د سوسایټي مخ کې بوتلې وا او دا غې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې وو نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپل ونډه اچولی وی یو بل ډیر معتبر استاد خاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړي وا
د وخت تیرې دو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو ناز د کوونکو راتلل او د دې کالج په معتبر فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لوی ادبي میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی لیونی فلسفي خان عبدالغنی خان او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم وخت په وخت د سوسایټۍ په ادبي محفلونو کې برخه اخستې ده د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې دې سوسایټۍ ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولی دی
دا
د ډاکټر ایڈمنډز په زمانه کې 76-77 خبره ده. نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنډز سره د یو سره پیل راتلو په هغه حواله سره دا خبرې داسې کېدې چې درته پښتو یو دغه پکار دی، یو اداره پکار ده، یو ځای پکار دی، دا سبجیکټ ایز ا سبجیکټ انټروډوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډوس شو پښتو، نو هغې سره بیا دا نور خبرې خامخا راځي چې ژبه یې خو د ژبې سره مطلب لکه د ژبې خپل یو کلچر دی، د هغې د ګروت لپاره یو خپل یو کیسه پیسه ده. نو دغه شانتې د پښتو سټریټجي جوړه شوه، ابجیکټیو دا و چې دا ژبه مخ په وړاندې لاړ شي. چونکې د غنی خان خبرې داسې وي چې هغه به یو عام معاملونو خلکو به ډېر زیات اسپیشلی سکولز به ډېر زیات انجوی کو. نو غنی خان هغه ورس کالج ته ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوی چې دا د نورلس سوه اتیم لسیزه وا چې د پښتو سوسایټي د سوري لاندې ادبي کانفرنسونه، مشاعره او د موسیقي محفلونه جوړېدل، او هم له دغه ځایا یو شمیر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لارې د خپل منزل په لور تللې دي.
په دغه مقابله کې بیا بل خبره دا ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسوي یا به وي، خو تر سي به هم د روس کالج کوستون غوړو او دغه سټیج دغه مقام ته د غنی خان په مقابله چې په دغه مقابله دا موزیک شو. نو غنی خان خو ډېرې خبرې خو دغه به تیم چې دا خط دغه دا و چې د هغه مقام نه سردار علي ماشاءالله بس هی ټکو
شرابو دادو زخبے کا اناما دی دنیا پسے پجاڑم دا تیار ہلان پہواڑم ہر اوراز بیا دا ہوما نر لڑ دا مخاما دم دا ہور وفادا.
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پښتو سوسایټي د کار او زیار په اړه وایي چې د کلتوري او ادبي میلو سرسره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کی، او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکې د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کی، د کوم بغیر چې د قومي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشتللې.
دا دوه ادارې ډېرې لرغونی دي او د په ادب باندې په کلتور باندې ډیر زیات اغیز پرې خو دې ده. د سو کلونو نامونګه یو کلتوري میله هم په ایڈورډز کالج کې کوو چې په اغې کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د اغې د کلتور چې کم ارزښتونه دي یا د اغې کم مظاهر دي د اغې یو پورا مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په اغې کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټلی ویژن سره د خبريال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشر و. نوموړی وایي چې هغه وډمبه افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشر و ټاکه، او د غلطۍ د ژوند او هنر پاړه ډېر څه زده کړی دي.
زمونږ زلمی او پیغلی الکان جنکې نوې نسل د پښتو سره ډیر زیات علاقه مندي او مینا لري، خو بدبختانه غسه پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ول چې دغه طالب علمانو دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحیت لا ډیر روخانه شین، موږ وړي وړي مشاعری د کالج په هال کې جوړ کړي. کالج د ماسیلینو او طالب علمانو ترمنځ به مو مباحثه کول، علمی مباحثه په داسې ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وي او د پښتون قام مسائل او درد پکې بیانېدل. چې کله زه د ایڈورډز کالج پرزیدنت وم هغه وخت کې زمونږ د ټولې ټولنې دغه ستره لاس راوړنه وه چې موږ وکولای شو چې په ډېره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونه وړ ده چې ایڈورډز کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړې کړل شوې دي، او په تیره اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمیر نسلونو صلاحیتونه ځلولې دي.
I'm
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعت خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.